روانه تر 9 بجو دوام کوي. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې راځي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. نن پنځشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل سوي حد زیات ایرانیم غني کړی دي. ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی دریستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل:
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمه او فارس خلیج په اړه مو ډیر خبرې درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقه په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي به ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سیشن میپورز په دورزنی سفر پاکستان ته ورسید. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیف کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې د افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل شوی د یو اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 میلادي کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل:
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د بسراولو طالبانو ویان معرفي کوي، پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لزګونو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دشمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانډیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوی او 115 اویا ماینونه شنډ کړی سوی دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاو خواسیمو کې د طالبانو یو توغندۍ پر یو کور لګیدلې چې په نتیجه کې څلور شزی وژل سوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نوامبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال کالج درې رای لري او په دې حالت کې د ټرمپ په بریالي کېدو سره په الکترال کالج کې د هغه رای 211 ته ورسېدی، خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الکترال کالج لپاره تر 209 زیاتې رای خپلې کړې چې په نتیجه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکترال کالج 211 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میډیکل کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي او دې مسئلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یو ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي په افغانستان کې یو اربیا د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. دا هم اوري چې د روزګان په څو ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځای کړي.
موږ تر دې ډېر دنیایي شی نه دی راستلې که زر کور دي که دوه زره کور دي خالي د غاړې په کالو کې راوتلي ټوله سرینه یاد خارو لاندې دي.
په بل راپور کې اوري چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کورنیو چارو وزارت هم وایي
او طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالي زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په بهرنیو مسایلو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د سولې موافقه وکړه په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشې کړل، د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربند نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربند نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسیدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي، ځکه کېدای سي دا یوه لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربند د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې وویل:
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتک کېږدي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربند شهیدان اوسېږي. ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالی ته زور وکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د دایمي او سرتاسري اوربند کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې سوي دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراري توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دې اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړې چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ایز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ایز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. په افغانستان کې د جګړو دوام په بیلابیلو ولایتونو کې ملکیان هم زیانمن کړي دي. د اروزګان په دیراوت او ګیزاب ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان دې ته مجبور کړي چې نورو سیمو ته کډې پشا کړي. دغه کورنۍ چې د ترینکوټ ښار په څنډو کې په خورو ورو خیمو کې ژوند کوي، په دې سړه هوا کې وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د اروزګان چارواکي وایي چې د دغو کورنیو په سروي بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په ترینکوټ کې دلته تری ویخي میلاندی د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکډ سوی 28 کسیزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري. له جګړې څخه د تښتېدلې دې کورنۍ سرپرستي د 25 کلن عبدالرشید اردغاړي ده. هغه وایي یوه میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړ. عبدالرشید وایي نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي، بلکې سړې هوایې هم کوچني ماشومان ناروغه کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اسمان لاندې دلته ژوند کو گزاره کول ستندل ستنه مؤمنان کی ویني ناشتي په مشکې چاره نه دی ولی او دغه خلک سره سیدا کدر کی وای د ماجر د جرو د ولسوالۍ سره غرز یو یو شته یار غو نه لري په ځان د ارزان کې مته ورکې چې ماست نه يم زکه ست نه یو جیدا سه هیڅ نه ست نه مزوري ست نه روزګار شه پوری کې مکلته چې یو دغه دګه ته وسره غلی تا چی شره ودی مش پر دې در دنیا هیڅ نه دی رستلې کزر کور دي کدو در کور دي خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 60 کیلومتره کې پرته ده، چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اروزګان بله ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهده ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یوه څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیرې ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دي درې لانې ورونه په دغه ورشې تاسو یو دنه په لاس په جنګو کې چې یو نه طالبانو د کور وېستې دغه اعتماد نه پاتې چې ته باور وکړې دغه لاس مې کړلې رې په جاري.
د اورزګان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس سید علیزاده وای د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو لامل تر دا مهاله تر 15,000 زیات کورنۍ بې ځایه سوی دي.
داورې باندې کې جنگ زیات شو.
په ورسیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بي ځایه شوې خلکو شمیر زیات شو. موږ سمدستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتو مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروې موبایل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر ان شاء الله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اروزګان څخه ګاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خو ښایي وخت ونیسي چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنیو یخ وهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
جوان
دریکه
پولیس موږ
ازادي
په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
یو ور بیا هم د خبرونې ته شرغ لاس پاپ نسان کې د سهار 8:15 دی. د سر صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره مهاله د تاوتریخوالي زیاتوالی نهیلی کوونکی بولي. رابرت ماردینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویلي دي چې د جګړه ییزو قوانینو د نه مراعت له کبله ملکي تلفات په دې هیواد کې زیات سوي دي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرټ مارډینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نام نو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلی مارډینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هره ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نه لیکون کې دي چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خشي د هغه څه دي چې افغانان یې پته مدي.
ښاغلي مارډینی دغه شانه ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ
وو. که چیرې نشئ کولی سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څو په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغیز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلي مارډینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین د سر صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس څرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې بیان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حمله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن پنځشنبه د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو خبريږي، پر دې بحث کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل کېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر لري او د افغانستان د سولې پروسه تر کومه حده اغیزمنولی سي. تاسو اوریدونکي هم کولی سئ په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلئ، خپل نظر او فکر را سره شریک کړئ. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. اته بجې او 19 دقیقې د تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ ځینو موثبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
امریکایي یورسپانې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وجل کېدل مهم ښکارا شوی چې په خټه پاکستاني وو. د لیکنې په پیل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فراه ولایت کې وجل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وجنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوی. د فراه والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستاني وو د هند د نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فراه ولایت بهر هم ورانکاره فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپانه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې د غغړی له طالبانو سره د وسلو پر روزنه، موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکري په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2013 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملټری ټایمز ورسپانه چې له امریکا خبريږي په خپل تازه غاڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري؟ د لیکنې په فایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع خوانی وزیر مارک اسپر لدان د لری کړ، نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانه کریس میلر د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده، او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې یې د ځنګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځنګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو، زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغسې په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوږدېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی له بلې خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نهیلي زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنۍ مختزي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ځینی شاریان وایي چې له بینظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک ښار کې ژوند کوي. دغلته ځایي ښاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې ښاروالي نسي کولی چې په ګردیز ښار کې ښاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پېرونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسېدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیک په سور نه ورو عام په سور نه عام کې ډیر مشکل ده، بیا خصوصا دولت چې پام لرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک په مانس کې دیدن سو دي ګاډو او دیغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زائد نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانېدلې چې د هغو موټرو لپاره اډي او تمځوینه په نخښ کړي کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو او سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستل چې پلې لارې پرې تړلې. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یو وضعیت اندازه میواله دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو که مثال دغه چارماغ او سنزل او دغه پلی او دشیان دلته خلک ته خو دله پر شغل تی کی نه نو خلک ده نیوینه دله پر چې پختنه نه کی تاسو چی شستا نستا کړي لیر نه لیر اخوته بیا نه بند کړي نه دي.
د افغانستان د روڼتیا د سربن سړ په خپل وته زه راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز خروالی د هیواد په یولسو خروالیو کې د عامه خدماتو له اړخه اوله بدترینه اداره نومولې، خو د ګردیز خروالی وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاندوایی د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو، دوکاندارانو، اتحادیې، د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړې، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزی په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکلی سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سمیو بحرانی مسئله وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لرو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی. ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګېدلی، خو مظاهره چیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول سول او صدراعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدراعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوه ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباخ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې و. که جګړې دوام کړی وای ستپاناکرت مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم، درېیم، څلورم، پنځم، شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباخ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو تر څنګ شاید ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربند په موافقه کې دا سنه تر سترګو کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1994 کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل سول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بېرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل سول.
اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو سیمیسونه هم راسته ولیدی. خان محمد اسلامیار له هلمند نادلی ولسوالی څخه لیکلی، د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب رامنځته کړي. که ترې ووت او که پکې بند پاتې سو، نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لیکلی، د لشکرګاه پر شاوخوا اوس هم جګړه روانه ده. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی، زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده، خدای پاک د نور د تل لپاره سوله راولي، جنگ دې ورک سي. قاسم زواک له هلمند لیکلی، په هلمند کې کورونا ورځ تر بلې زیاتیږي او کابو دیش سلنه وګړي په کورونا باندې اخته سوي، او کچېری خلک او دولت توجه نه کړي یو ناورین به رامنځته سي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی، د جګړې له ښکېلو غواړو غواړو چې جنگ بدبختي ده، نورې بس کړي، سوله ژوند دی، ژوند وکړي. ګران هلمندیار له هلمند لیکلی، د طالبانو څخه د هیله کوم چې بس دی، د خدای په نامه نور اوربند وکړي، مرګ ژوبله ډېره زیاته سوې ده. تازه خان سمسور لیکلی، له کله چې په جلال آباد کې افغاني رواج سوی، د خوراکي موادو قیمتونه ورسره زیات سوي دي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوبه لیکلی، زموږ د سفرې په کلي کې د افغان بیسیم فعالیت کمزورې سوی، باید توجه وسی. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلول په بیلابیلو ولسوالیو کې د تصفیبي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلای سي، ازادي رادیو دات کام، یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې خطرغه مخ کې ورزو اورزګان ته پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدی ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکار شوي، خو ځینې نور بیا وایي چې سنځي به وي، خو خوښ دي چې بهرني قواوې لدی ولایت ته وتلې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال په کښې کې زرګونه استرلایي او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشت وه. دې بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګه کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کوه او یو شمیر ځایي خلکو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاژ میاشتې مخکې وروستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي، نامنی ډېرېږي، تر څنګه تر ترینکوټ ښار تر څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیده چې وسلوال طالبان راغله. کله چې بهرنیان ځواکونه دلې وځي، زه یو ښه بېلګه درته وایم. زه د چورې څخه راروانو پر دا لارې، یعنې بهرنیانو په هوایي بریدونو وسلوال طالبان په نښه کړي او ځایه شامۍ جوړې کړې. زه داسې حیران شوم، تر ترینکوټه پورې دا ساحې ګرد دوی ویشتلې وې. یعنې دومره یې ویرولې وسلوال طالبان چې په هېڅ صورت د ښار باندې حمله څه کوي، پرې یوې پوستې د حملې کولو جرات نه شو کولی.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګڼ شمیر امریکایي پوځیان میشت وه، خو اوس دغلته افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بې روزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي:
ډیره کارونو سره شوی اقتصادي حالت هم ښه سوی و او دوی ته کار زمینه هم برابره وه او دوی ډېر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو اموخته دي یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اروزګان کې بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار شوي او یا هم د کار پخوانی خوند یې نه دی پاته. خو د اروزګان یو اوسېدونکی رفیع الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بېروزګاري ستونزه هم مني، خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشحاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله، باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپله ساتنه وکړو. وطن به خپله جوړ نه کړو، بهرنیان یې نسي را جوړولی. باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاسره ورکړو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اروزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل. دوی خپلې پوځي اډې له منځه یوړې او یا یې هم افغان پوځیانو ته وسپارلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه مریم توخیم او د اساسي او بشري حقونو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حقله څه راغلي دي او دا چې په یو هیواد کې نامنی وي عوامل او اسباب څه دي. په دې اړه غږیږو. خو دا پوښتنې به راته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشرت از واب کی. دوستانو سیرت سپ تاسو ته خرغ لاست ما په پیل کې اول باید اسلام نظر راوخلو چې په اسلام کې د امنیت حق په اړه څه ویل شوی دی. سیرت
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دا چې امنیت یو مهم بشري حق دی، ټول انسانانو یو شرعي او بشري حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي. قرآن کریم او احادیث په دې کې بېشمېره نصوص راغلي دي. بهترین نصوص د قرآن کریم د سورت قریش دی چې الله عزوجلال په آخر آیاتو کې وایي واطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. الله عزوجلال خپل احسان او خپل هغه منت په دې اهل قریش شو باندې په حساب خپل منت ور باندې کېږدي چې تاسو ګورې په دې د ناامن په فضا کې وای، یو له بل سره په جګړه کې ولې، یو بل سره د دې فقر په ذریعه واسطه باندې یو بل سره جنگونه کوله، کاروانونه هم تالا کوله. نو الله عزوجل جلال د اسلام په ذریعه باندې تاسو ته ام مړخ در نصیب کوي او ام تاسو ته امنیت در نصیب کوي. نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عزوجل جلال د قریش په د مکې په اهل او دغه په محاول باندې خدای په خپل هغه احسان مندیور باندې اظهاروي چې ګورې موږ د اسلام په ذریعه او د پیغمبر سره په واسطه باندې تاسو ته مم ام خوراکه در نصیب کړله او ام در نصیب کړه. دا اسلامي نصوص دي او بشمیره نصوص دي چې په دې کې راغلي په قران کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم پس د حق د حیات نه چې موږ او تاسو واقع نه ګورو، امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد له خاطره چې الله تعالی په قران کریم کې ورته ذکر کړی دی.
خاصره سه په ملي او بین المللي قوانینو کې البته د امنیت په اړه څه ویل شوی
دی. د پولیس او دلته اعتراضو په هغه کې د قانون اساسي کې شپږ پنځوسمه ماده دریم جز دویمه ماده کې او د یو سلو څلور دیرشمه ماده کې د قانون اساسي صریحا د امنیت په حق له لیکل شوی دی چې د نظم او امن عامه راوستل د دولت دنده او مکلفیت دی. او بلګه په اساس د یو سلو تلو درسته ماده کې وایي چې کش، تحقیق، اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پورې د پولیس او د ارګانهای عدلي د دنده مکلفیت دی. پولیس په دې اکله مکلف دی چې د کشف او د امنیت په راوستو کې د مکلفیت او دنده ده. په د اساسي قانون په رابطه کې او همدغه سرازو په د نړیوالې اعلامیې په هکله باندې چې د بشر حقوق نړیوالې اعلامیه ده، په دې لسمه ماده کې لیکي چې هر څوک حق دی لري چې خپل د داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځانته انتخاب کړي. او همدغه سی په 12 ماده د میثاق بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې راغلي دي چې هر څوک قانوننده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي، حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري چې یو انسان په قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي. یعنی په کنوانسیونونو کې، په میثاقونو کې، په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې، چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی، که هغه مشر دی، که هغه سپینګیری دی، که هغه بوډا دی، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل ژوند وکړي. چېرته چې اقامت اختیاروي چې د قلمرو دغه ملک باید هغه د امنیت نه برخوردار وي، هغه روحاً جسماً امنی احساس
نکړي. سیاسب تاسو ویل چې البته دا یو بشری حق د امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډیر تاکید شوی ده. اوس براشو نامنۍ ته چې تر ډېره حده پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان د خلکو نه اخیستل شوی ده، علت به څه وي او د نامنۍ علت څه ده؟
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک ناامني، اول دغه خپل د یو ملک اوزار چې موږ او تاسو وڅېړو، په دې کې ډېر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې په اساس دي. اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي، کشمکش د سیاسي هلته جات کی تروغ پر د دوی د زمينه د مداخله د هر نوع مداخله وسی. اول په ملک سیاسي بحران را منستګي، دویم اقتصادي بحران را منستګي، دریم مافیا زیګي په دی هغه کې، تلورم قانون ادم د قانون د رعایت وي چې دا دی ونی و د خوڅه کې دا منیسا دا ونیسا دغه ټوله زیګنده هغه نه د یو ملک خود مختار نه وي او یو ملک بیگانه مداخلي وي. دا یو خدای استخباراتي جنگ پکې وي، دا بل اخ دی. نو چې د ملک د زاویې نه ته وګوری، د مختلفو زوایو نه دغه جنگ هلته ننوځي او ناامني ننوځي. بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي، په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق چې دی هغه له لاسه ټول سره ورکوي. نو دغه عوامل او اسباب د جنګونه دي.
د دولت دنده څه ده؟ د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې لکه پوهنتون، ښوونځي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي،
لکه څنګه چې ما په مخکې اشاره وکړه چې شپږ 50 ماده و پنځه او ماده یا سو د څلور درسم ماده او دغه د پولیسو د 50 ماده په اساس باندې مکلفیت او وظایف د پولیسو څنګه تامین او حفظ نظم او امن عامه او تامین د امنیت د فرد د اجتماع او د غوډ حقوقونه حراست کول پاسبانی کول د دولت دنده ده. او د دله خاطر به وقایوي تدابیر نیول د وقود جرم نه جلوګیری، د وقود جرم نه د دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغه سه کشف په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره د دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتي جنگ دی، ترشا اقتصادي دی او دلته مافیا دی، په کې زبانه تعصب ست، قومی تعصبون است. نو په دې اساس باندې اوس په دغه غټه ساته باندې نه مسجد تر آرام دی، نه اکادمیک ماحول تر آرام دی، نه تعلیمی ماحول تر آرام دی، مسؤلیت هم څوک نه پس دا څوک یې خیدا کار څوک یې. نو دا دولت دنده ده. دولت متاسفانه چوزای کې پیښه وسی یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاص غوګو په خلاص سترګو باندې هغه ځای څاری وغه کې بیا چې څه هغه سي بیا ما غفلت باندې لاړ چې سره بیا په خوب باندې لاړ چې بل اخر دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دل خاطر خو پلان لري. یو پلان چې کامیاب وسه دغه په تعقیب بل پلان سنجي، په دغه په تعقیب بل پلان سنجي. نو دولت په کار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ژمنتیا سره باید دا ونیسي.
معنی کوم سیرت سره بروسه پوښتنه مده سي مطرح کوم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهادونه په دې برخه کې
اثر نو پیشنهاد خو همدغه دي د قوانینو پر وړاندې کې چې د 15 ماده د پولیسو د قوانینو په 15 ماده کې یو فقری دي همدغه دولت هم دې ته غوښتي مزمن پاتې سي بین ملي قوانینو ته د ژمن پاتې سي. دا یو دنده ده، مکلفیت دی، تدابیر دی خپل جدي ونیسي، آگاهي دی پدې کې ورزیاته کې پولیس دې همیش د سینه سیاوزا کې او پوسټه یا مغه پوسټه کې دی پولیس پاتې هغه سار سم سار بهګه پایره کې سار وخت بهګه پروت وي بعد دغه پولیسي پوسټي چې دی بعد هر سار ته جسي هر بهګه ته جسي هغه څوک چې بهګه دند د کی بعد هغه ته سار یو درس ورکی تربیت ورکی په خپل قرارګاه کې آلته سره سم لوي هغه ودسي خو پوره کې بیا راولېږي کوم چې بهګه هغه دغه سار هم دغه څه نوی نوی تکتیکونه ورزده کی پوهه هوښیار عاقل ځوانان په استوودي پولیسو کې ځای په ځای چې ترغو پورې دوی وکول چې د دښمن رخنه قطه کې سره نو دولت په کار دی چې د خپل پولیس خپل امنیتي او کشفي ارګانونه د خوراکي لحاظه که خوراک هغه کې هر سار به دکتورین د متخصصین د کشف او خونسا د جرم دا ورته سار د تدریس وسي سپورت ور باندې وسي یعنی داسې هغه څه چې د دوی د لکه یو روباتي پولیس کو نه داسې د پولیسان هغه روانشناس وسی کی باید پولیس په پولیس تعلیم یافته وسی کی پولیس داسې نه چې هغه به سواد چیز ده نه چې لاره تر بیگا پر ودرګي بیگم پیرو کی سار هغه د خوب ستړي خو ته باندې هغه د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کوي پر اداره کی هغه دولتي داری کی هغه اکادمیک صحه کی هغه تعلیمی صحه نو زما پیشنهاد دغه دی چې اول خو دوی دغه پنځمې مادې خپل تجمن مکمل پاتې نو دغه زموږ پیشنهادونه دي دولت ته خدای پاکو کې د دولت غوګونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات چې ستاسې وخت هم دی په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راسي امنیت راسي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان سي راسي مننه کوم قدرمنو دوستانو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی لاس پاره الله مو مل شي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنې په کابل کې د پولی ټکنیک دی پانتون له لرغونتوب څخه خبري است
پولی ټکنیک پانتون په 1942 کال کې د میزان په یوشتمه نیټه تهدابي کې خور شو او د اول ځل لپاره په 1946 کال کې فعال شو
یاد په هانتون مولا نږدې څخه لیدلې دی
ماحول خماحول دی امدیر په خاطر چې مغزارم د مغزارم تیا د پاره او بل چې د درس لپاره ډیر خماحول دی پوری ټکنیک تقریبا
نن فهم دی اکل معلومات ترکو په فایل کې د پولی ټکنیک لرغونتوب ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه وو له محصلینو او استادانو سره هم غږیدلیو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوکتونکو په کابل کې د پولی ټکنیک په هانتون چې په 15 ناحیه کې جوړ دی په 1942 کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کې خودل شو د پولی ټکنیک د په هانتون زمکه 308 تجربه ده اته ودانې پکې جوړې دي څلور نورې د رغیدلو په حالت کې دي لیلیا تام خوري کتابتون چیرنیز مرکز ورزشی میدان د پاکو رنو بو فواری په ونو بوټو او بیلابیلو ګلانو شنه ویلې هغه څه دي چې د پولی ټکنیک سیمې ته ځانګړي ښکلا ور بخلې ده د پولی ټکنیک پوهنتون د لومړي ځل لپاره په 1955 کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل د یاد پوهنتون محصلین په 1959 کال د ماستری له پروګرام څخه هم برخمن شول ورو ورو د زده کړې کچا تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې ورسیدله دا چې په خپل پولی ټکنیک څه معنا لري د یاد پوهنتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلی دي
پولی ټکنیک په حقیقت کې انګلیسي او حتی لاتیني کلمه ده کله چې موږ ټکنیک وایو هغه ټول ارتباط نسی د انجینرۍ او د ټکنیک سره خو کله چې موږ پولی ټکنیک وایو دا بیا جمع کیږي د پدې معنی سره چې دلته څو انجینری او څو ټکنیکی څانګې دي په ځینو هوادونو کې معنی نوم دی صرف زموږ تفاوت په دې کې دی چې موږ د کابل پولی تخنیک پوهنتون دی، د کابل پولی تخنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینیری څانګو دپاره د مور حیثیت لري، ځکه دوی ټولو دندې ځاینه نشعت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان د دوی فارغین د پولی تخنیک دی.
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی وو، همداسې د کابل پولی تخنیک پوهنتون هم ورنه خوندي پاتې نه شو. استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولی تخنیک په کنډواله بدل کړی وو.
پولی تخنیک کاملا له منځه تللی و، حتی دلته د اول خط سنګر و د مختلفو حزبو منځ کې، او پولی تخنیک په مکمل ډول له کاره وتلی و. یعنی هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کېده. د موقت حکومت د رامنځته کېدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولی تخنیک ته، او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري.
په افغانستان کې انجینري تر ډېره حده د نارینه او پنځای ګڼل کېږي، ځکه له یوې خوا کار دروندی، له بله پلوه په ساحه کې ګرځېدل غواړي. د پولی تخنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې، فکر، خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو پاک له نظر ډیر مهم دی، نو ځکه یې د انجینری پوهنځی غوره کړ او اوس که څه هم ستونزې لري خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي.
د مونږ جامعه چې دا فکر لري چې جلی انجینر کېدی نه شي. اول ما وویلې چې زه انجینری وایم، خو یو عکس العمل ښودل کېږي چې انجینری خو دا انتخاب شو کامیابه شم راغلم. بل هغې ستونزې شته، یو ساحې کې کار کوي، مثلا دا کانکریټ وایي، خښتې وایي، دا ټول نمونه لري، ما عمر کې نه دي لیدلي، نو مشکلات شته تر اخره به یې داسې، یعنی ژوند بې مشکله نه ده، خو کوشش به کوو چې دا مشکلات حل شي.
د پولی تخنیک پوهنتون ته محصلین د کانکور د ازموینې له لارې ورپېژندل کېږي. هغه زده کوونکي چې له 220 څخه نیولې تر 330 پورې نمرې واخلي نو انجینر کېدلی شي. دمګړۍ د کابل په پولی تخنیک کې 5500 محصلینو ته 268 استادان چې علمي رتبې له پوهنیار څخه نیولې تر پوهان پورې رسیږي درس ورکوي. هغه کسان چې له ولایاتو څخه راځي نو اړ دي چې په لیلیه کې اوسي. د ننګرهار اوسیدونکی بادار وایي چې دته د پولی تخنیک لیلیه امن سرپناه ده.
دریم بلاک مسنون ته واځي کړی چې هر بلاک سلور منزله دی، هر منزل کې تقریبا 14 وتاقه دي، 4 وتاقه ته نفر مرګه ته ټوټلی تقریبا 0 نفر راځي لیلې کې. افغانستان سکیورټي حالت خو چي دي، هغه معلوم دي چې تا ګور تک ډېر خطرات لري، نو لیلې اوسېدل تقریبا خلی ماحول ماحول دی هم دې په خاطر چې مغز آرام دي، مغز آرامتیا ده پاره او بل چې درس لپاره ډېر ماحول دی.
ل لیلې څخه چې راوځي په شنو بوټو او ګلانو مسترګې لګي، بیا چې 318 تجربه زمکه ته ګورو نو دا ذهن ته راځي چې دومره لویه سیمه به څو کسان داسې ښکلې سنبالوي. د باغوانانو مشر وایي چې ډېر شمېر کسان د پولی تخنیک په حویلۍ کې په پاکولو او د ونو بوټو په روزلو بوخت دي. د باغوانانو له ډلې څخه مو له یو تن سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کوچه د جلال آباد سرخوز.
سره خم دي ګلان او روزنه کوي چې ډېر ښایسته ښایسته دي.
ګلان خو اوبه ورکوو چې اوبه یې تازه وي، او چې اوبه نه وي بیا وچېږي، هغه میوه هم د کار نه وي، لکه مڼې سږکال زموږ خراب شوې، زردالو.
دا همدلته د پولی تخنیک کې دي؟
هو، دا ټول همدلته موجود دي، باغونه دي.
د پولی تخنیک په پوهنتون کې چې باغوان یې کنه، دا کار دې څومره خوښ ده؟
والا کار مې خوښ ده چې پاکاري وي، او چې مرداري مردار کار خو در چا بد راځي نو.
اوس منی ده، له ونو نه پاڼې هم راتویږي، او دا د پولی تخنیک ساحه خو ډېره غټ هم ده کنه، دا پاڼې څنګه ټولوي؟
سار ما چې کراچۍ اغسته یاره 15 کراچۍ به مې وړې بوجۍ کې، دیوال بیخ نه ده، هلته کندې دي، هلته مې ډېره کړه ده. هغه بیا چې جمعه واوره وشي دا بیا خاوره ګرځېږي، پاروکیږي، ځمکې ته ګټه رسوي.
درته وایه چې دا د پولی تخنیک باغ ورته وایو یا ویلۍ په کوم موسم د کال کې ډېره زیاته ښایسته وي؟
بس هغه اول بار چې ورته وایي
پسرلی
منظرې هم ټول تک شنې، اوس چې دا پاڼې وغورځېږي وطن ډاک شي، اوس بیا چې واوره وشي واورې نه بیا څه جوړېږي.
د پولی تخنیک په دې لویه فضا کې هغه څه شی دي چې تا هېڅ خوښ نه دي؟
والا ټول شیان خوښېږي سړي.
مثلا څه شی؟
دا ګلو ګلکاری، ښایسته خلک، ښایسته ځایونه، نو ښه شی در چا خوښېږي نو.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مشوره د لار له سعودي رسل وکړم کوم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په فایل کې د پولیټکنیک په پانتون کې په کوم شمیر پاند دی وو د محصلینو شمیر څومره وو درسي سیستم څه ډول وو دا او د ته ورته پوښتنې مو په مرکه کې د پولیټکنیک له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو.
په ابتدا کې موږ دوه پانځې درلودل او کم تعداد دپارټمنټونه ولې دوه انکشاف وکړل اوس موږ اته پانځې لرو درې دېرش دپارټمنټونه څو کاله کېږي چې د کریکولم سیستم دلته کاملا تطبیق کېږي او اوس هم په جریان کې دی. د لیسانس د دورې په څنګ کې څلور د ماسترۍ پروګرامونه هم لرو. په هره برنامه کې موږ دېرش تنه ماستران لرو.
پول تخنیک زکری تخنیکی زکری دی چه ارزش لری پی اوتول نکی؟
که پامده تعمیر که موضوع تاسو دلتا اوس مصایبه لرو داد محصول دی انجینری و تخنیکی زکر رو دی. نن که پول تخنیک پده شکل سر تاسو زیبا وینه در طول محصول دی داد تخنیکی و انجینری زکر رو دی. بندونه و نهرونه و تعمیرونه بلند منزلونه طول شوینه ده فقط ده انجینری و ده تخنیکی زدک رو محصول ده. اصلا اساس ده زیربنا او ده اقتصادی فرمختیا تخنیکی زدک کردی.
استاد کدار تو وایی چه کلچ پول تخنیک پانتون پا کار بانی پایلو که ده مسئل نشمیر چومره و او اغا کم کسان و یعنی چومره استعداد درلوده؟
په ابتدا که تعداد محصولین ډیر کم و په حدود 1000 تنو که و او اوس نام خدا موږ په حدود 5500 تنو که محصولین درو چه داگه جمعه نهی په حدود 1000 تنو که جونی دی.
کم پنزی دلت لری؟
خانی پنزی چه زمونگ دی چه په ابتدا که هم و دو پنزی و ساختمانی پنزی یا دی جیولوژی و معدن پنزی ورپسه دی الکترومیخانیک پنزی ایجاد شو. اوس موږ د کمپیوټر ساینس پانځای لرو، ټکنالوژي کیمیاوي پانځای لرو، ساختمان های ترانسپورتي پانځای لرو، جیوماتیک او کادستر پانځای لرو چې مجموعاً در ټول اته پانځي کې او مختلف رشته لري فعلا.
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندې اوسئ.
سلامات اوسئ. مننه در تک څخه.
د پولیټکنیک پانتون خپل څلور څلوېښتمه دوره محصلین فارغ کړل. کله چې د یاد پانتون له ریاست څخه راوتلو په حویلۍ کې د ډول او سورني غږ اوریدل کېده. وړاندې ورغلو. ځوانان مو ولیدل چې د خپل فراغت د جشن په مناسبت اتڼ کوي.
زمانم شرحمان دی چې نن ورځ مې خپله د ډیپلوم پروژه هم دفاع کړله او دفاع مې خلاصه کې او ځانونه مو هم تر وایستل.
ښه ډیر ښه. او دا د فراغت ورځ دلته د پول تخنیک په دې ښایسته ویلې کې نمانځي.
ما خپله دره تصمیم نه لرل نن د سبا دپاره مې تصمیم لرو. هغه مې ملګري راته تبمه شروع چې نه نن یې کوو زوتي مال څه خیر تاسو خوښوي موږ هم از درسره هغه یو.
څو کاله دي دلته د انجینري ویلې؟
15 کاله حساب کړه. نه سمستر ویل کېږي ځکه اول سمستر زموږ چې کارانتین وه تکس 15 کاله مونږ کې دلته پول تخنیک محصلین یو.
دا 15 کاله له دې پول تخنیک نه کومې خوږې خاطرې لري؟
کومه ورځ د دروازې د پول تخنیک نه داخل شوه ما ټول ما د پاره خوږې خاطرې دي او خوږه خاطره او خصوصا خوږه خاطره نه نه ورځ و چې ما ډېر
فارغ شوې.
فارغ شوې.
سپین کاله دی اغوست یا پسر دی ګلی پاشان دی وطن دی وکړه دا خبره.
اولین نفر زم پول تخنیک چې په سپین کاله او افغاني لباس کې مې د پاور کړو سه پول تخنیک چې افغاني لباس کې د پاور کړی نه
وره کړی بيته بنید
نه ما د 15 کاله کې ما نه ولیدل
اوس خو انجینر سولې څه پلان لري د دې وطن لپاره؟
غواړم د دې وطن لپاره خدمت وکم. کوم ورځ چې ما دا پنتون انتخاب کړم ما د دې په خاطر نه انتخاب کړی چې زه مثلا د جو په خاطر یا پیسې په خاطر خاص د دې وطن د خدمت په خاطر ځکه د موږ د تاسو وطن ډیر لنګ وطن دی چې دا غړنګ بنګ وطن ځ خپل ودان کما
په دې راته راست خپل دوی له تو راسيږي
مننه.
ریګی نتا پلار نک میدان نشان دې شیرین وطن می ګران افغانستان دې شیرین وطن می.
قدر من اوردونکو په دې هیله چې د تاریخي سیمو او لرغونو چیزونو پاک لموده معلوماتو پانګه درنشي ژوند په شی بوکی خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاره.
بچاتا ور بنو نا جوڑ دینا